مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د سیارت ورځ او د 2013 کال د نوومبر لومړۍ نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په دفتر تېره شپه ډزې کړې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې د اف سي چارواکو سره په یوه جرګه کې ځایي مشرانو ویلي د عملیاتو په وخت باید امنیتي ځواکونه د قبایلو د رواج خیال وساتي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورته زموږ همکار احمد شاه اعظمی ته او د دې غړي تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. په امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له کبله د مړو شمېره اویا ته رسېدلې ده، او د سعودي عرب په ریاض ښار کې په یو ټانکر کې درنه چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي او تر 130 زیات ژوبل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د پولیس په وینا پیښه په لنډي ټاون کې شوې ده. په سند صوبا کې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د څانګې مشر عبدالملک ویلي چې د پیښې قربان شوي کسان د دوی د ګوند په سیمیز دفتر کې ناست ول چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه مشال راډیو ته وویل
شیدوا کالونی لانډی مین نهران های وی دا په دې باندې دلی شوی د ګوند وارد اوسه ته هغه باندې دلی شوی دي. د وارد چې کنا صدر دې پکې هغه پکې شهید دی، نائب صدر دی هغه پکې شهید دی، او یو کارکن د درې کسان کو شهیدان دي، څلور زخمیان.
په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې په یو شمېر غړو او مشرانو حملې زیاتې شوې چې اکثره وخت یې پړه تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې د مړو شمېره اویا ته رسېدلې ده. په همدې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نیو جرسي ایالت ته تللی او هلته د اغېزمنسوو کورنیو سره کتلی دي. د سمندري طوفان له کبله د نیویارک له هسپتال څخه 1500 مریضان بل هسپتال ته لېږل شوي دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ ویلي چې دا مریضان یې د منهټن له هغه هسپتال څخه ویستلي چې د ایمرجنسي ناروغانو درملنه کوي. دلته اوبه ننوتې وي او د بجلي جنریټرونه یې خراب کړي دي. تر دې وړاندې د نیویارک له دوو نورو هسپتالونو څخه هم ناروغان ویستل شوي دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بلومبرګ وایي چې په دې ښار کې به د منډې سیالۍ یا میراتن د راتلونکي یکشنبې په ورځ د پخواني ټاکل سوي وخت سره سم وسي، ځکه چې د هغه په وینا په دې سره وړو کاروبار کوونکو ته زیاته ګټه رسېدای سي. نوموړی وایي چارواکي هیله مند دي چې تر راتلونکي یکشنبې پورې به په ښار کې برېښنا په بشپړه توګه بحاله کړل سي. میراتن د نړۍ د منډې وهلو تر ټولو لویه سیالي ده چې تیر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څه باندې 40,000 کسانو برخه پکې اخیستې وه چې واټن یې 2.2 کیلومتره دی. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند د هغه سیال میټ رومنی به د راتلونکي زیارت له ورځې خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړي. په امریکا کې به د ولسمشرۍ انتخابات روان میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره کیږي چې یوازې 15 ورځې ورته پاتې دي. اوباما په داسې حال کې خپل کمپاین وځنډاوي چې د سمندري طوفان سنډي د مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو او غبرګون تمرکز وکړي. همداراز رومنی په دې خاطر خپل انتخاباتي کمپاین وځنډاوي چې د مرستو هلو ځلو ته پام وکړي. ولسمشرۍ ته ولاړ د دواړو کاندیدانو ترمنځ مقابله سخته ده او دواړو خواوې د ګټلو وړاندو نه کوي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د سعودي عرب په سر شهر ریاض کې نن تر یوې ترافیکي پیښې وروسته په یو ټانکر کې درنه چاودنه وسوه چې په ترڅ کې د سعودي د حکومتي ټلویزیون له راپور سره سم لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 130 زیات ژوبل دي. پیښې ته نږدې بلډینګ په بشپړه توګه تباه سو. د دې سربیره نور ودانیو ته هم سخت زیان ورسېدی او نږدې ګاډو اور واخیستې. د ریاض ښار د ولسي ساتنې د څانګې ویاند ول چې پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ټانکر د پل یو ستن ووهل. د راپور سره سم د ټانکر ډرایور د سړک د بلې پیښې څخه د مخنیوي په خاطر موټر راواړوي چې پستن کې ولګېدی او چاودنه وسوه. د افغانستان د سرحدي پولیس مشر جنرال ګلنبی احمد زئی وایي چې پاکستان پر کونړ د راکټونو په ویشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډوي. جنرال احمد زئی د تورخم د سرحدي سیمو د دورې پر مهال وویل چې امنیتي مسلې باید د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د خبرو اترو له لارې حل کړي.
پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري. دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده. ما مخکې پارلمان ته دا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ. دا خبره د کلشنکوف له خولې نه حل کیږي، بلکې پارلماني هیئت باید پاکستان ته لاړ شي، د پاکستان له ملت نمائندګانو توجیه وغواړي چې علت څه ده، ولې مونږ
له ډیر مودې راهیسې د افغانستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د راکټونو بریدونه کیږي. افغانستان په دې سخت احتجاج کړی خو پاکستان ویلي چې په دې سیمو کې طالب وسلوال پړتي چې وخت نا وخت د پلی اغاړه حمله کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر وایي وسلوال مخالفین کولای سي چې د جنگ په بس کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون دې کمیشن اعلان وکړي چې د ولسمشري د ټاکنې لپاره به انتخابات د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه کیږي. د کمیشن مشر فضل محمد مانوي خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې مخالف وسلوالو ته پیغام دادی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د امریکا سفارت او اروپای ټولنې ویلي چې د انتخاباتو اعلان سوې نیټه د افغان آئین سره سم یو مثبت ګام دی. افغان ولسمشر حمید کرزي هم د انتخاباتو د تاریخ اعلانولو ملاتړ کړی او امنیتي ادارو ته حکم کړی چې د دې ټاکنو لپاره دی پوره امنیت ونیسي. په روس کې یو قانون پلی شوی چې په ترڅ کې به پر هغو ټولو ویب سایټونو بندیز لګول کیږي چې داسې مواد خپروي چې د ماشومان لپاره د تاوان ډک ګرځېدای شي. دغه لانجمن قانون چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې هغه ټول ویب سایټونه له لیکې لرې کړي یا د انټرنیټ ورکولو له څانګې څخه د بندولو غوښتنه وکړي چې تاوان ښکاري. روسي چارواکي وایي د دې قانون پلي کول مقصد ماشومان د غیر اخلاقي او داسې ویب سایټونو کتلو څخه راګرځول دی چې د نشي توکو استعمال یا ځان وژنه ته وده ورکوي. خو د بیان د ازادي پلوان وایي نوی قانون کېدای شي د هغو ویب سایټونو د بندولو لپاره هم استعمال شي چې پر روسي حکومت نیوکې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا غواړي چې د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې بدلون نه وویني. کلینټن ویلي چې اوس وخت را رسېدلی چې بهر کې میش د شام د اپوزیشن مشرانو ته لږ مخکې وخت تل سي او هغه کسان د اپوزیشن په دې مشرتابه کې شامل سي چې په شام کې د بشار الاسد د حکومت په ضد جنګیږي او ځانونه مرګ ته نیولي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينا اوريده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ريپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ريډيو ډاٹ کام هم اوريدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل ګوند په دفتر تیر شپه ډزې کړې دي.
د واټ چې کنا صدر دی پکی هغه پکی شهید دی، نایب صدر دی هغه پکی شهید دی او یو کارکن دی بری کسان ټول شهیدانی څلور زخمیان.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د اف سی چارواکو سره په یو جرګه کې ځای مشرانو ویلي د عملیاتو په وخت باید امنیتي ځواکونه د قبایلو د رواج خیال وساتي. په امریکا کې د سنډي په نوم سمندري طوفان په یو شمېر سیمو کې اویا کسان وژلي او په سلګونه خلک یې د خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یونیسکو وایي په خیبر پختونخوا کې تباه شوي سکولونه به بیا جوړوي.
پکار نه ده چې دوه گروپونو یو بل سره جګړه کوي او هغې شکار او د هغې د غدې اثرات په تعلیمي ادارو راشي، نو دا به موږ له پخپله باندې دا خبره طی کول وي.
او په ریپ موسیقۍ رپورټ هم لرو.
هر موسیقي ځان ته خپل مینوال لري. زه په ما په شخصي نظر باندې دغه لرقي موسیقي چې کلیواله موسیقي چې کومه زموږ خپله ده دا ډېره خلک خوښوي.
د مشال تر څنګ یې واورئ. څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل، د کراچۍ ښار لانډی ټاون پولیس وایي تیر شپه د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څلور نور یې سخت ژوبل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي بیا وایي چې وژل شوي او ژوبل ټول د دوی د ګوند غړي وو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ ښار لانډی ټاون پولیس وایي پیښه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې هغه وخت مخه تراغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر ډزې وکړې. د قیدآباد تانه ایس ایچ او امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي چې د ډزو له امله هل تناس درې کسان وژل شوي او څلور نور سخت جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو د څانګې مسؤل عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي دي چې وجل شوی کسان سلیم خان، عبد هزاروی او جوبل شوی څلور نور کسان د دوی د غندغړی او عہدیداران وو.
شیرپاو کالونی لانډی مین نران های وی دا په دې باندې د شوی د واډ افیس په هغه باندې د شوی دی. د واډ چې کنا صدر دی پکی هغه پکی شهید دی، نایب صدر دی هغه پکی شهید دی او یو کارکن د دې کسان کو بیا شهیدانی سلول زخمیان دی.
د عوامي نېشنل ګوند د شیرپاو کالونی د سیمې عہدیدار یاسر کونډي څوک چې لدې حمله ژوندې وتلې مشال رډیو ته ویلې دي چې دوی د خپل معمول سره سم په خپل دفتر کې ناستو چې د وسلوالو د ډزو لاندې راغلل. په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو دغه ډول حملې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې د یاد ګوند یو شمېر صوبایي مشران وژل شوي دي. د دې حملو وروستو عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې خپلې تنظیمي سرګرمیانې ځنډولې او یا یې کمې کړې دي. تر اوسه د یادې حملې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې د ترسره شوو ځینو حملو پړه تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپوکم 11 بجو،
اقتصادی نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټ د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټ کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې مشر سینیټر رضا ربانی ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي سملې کې د ترهګرۍ په وړاندې شوي مجوزه قانون کې به د خلکو د شخصي رازونو خیال ساتل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه په مجوزه قانون نیوکه کوي چې ګواکې دا به په غلطه توګه استعمال کړل شي. د قانون مهمه برخه سری د بشري حقوقو سازمانونه څه اندېښنې لري او کارپوهان
د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې مشر سینیټر رضا ربانی د ترهګرۍ ضد قانون کې د شخصي ازادیو د خیال ساتلو خبره د بشري حقوقو د سازمانونو د هغو اندېښنو په جواب کې کړي چې وايي دا قانون به شایي غلط استعمال شي. زهرا یوسف د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ اف پاکستان مشره ده. دا وای په هیواد کې لسره د ترګری پر ضد د یو خصوصي قانون د جوړولو ضرورت نشته.
ګورا مون خو لسره د یو ځانګړي قانون خلاف یو، ځکه زموږ سره داسې ډېر مؤثر قانونونه شته چې هغه د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. زما په خیال په دې کې د قانون په نافذولو کې خوالې راوستل پکار دي. په پلټنو کې باید بهتري راوستل شي او زموږ د عام عدالتونو طریقې کار نور هم پیاوړی کول او د ججانو شمیر زیاتول پکار دي، نو په دا طریقه سره بهتري راتللی شي.
د اکتوبر په 8 په قومي اسمبلی کې جمع شوی د ترګری ضد قانون کې د نورو مادو ترڅنګ دا هم دي چې اوس به ایمیل په ټلیفون کړي خبري، اس ام اس، ریکارډ شوی غږ یا ویډیو فلم د ثبوت په توګه منل کیږي. زهرا یوسفای ویره داده چې د پاکستان حکومت او د پلټنو فدرالي اداره اف ای به شایي د هر څه د یو چا خلاف د الی په توګه استعمال کړي.
د ایمیلونو یا ټلیفونونو سارل به د خلکو د شخصي رازونو خلاف ورزي وي. بیا حکومت او سارنوال دا د ثبوت په توګه څنګه په عدالت کې وړاندې کوي؟ په دې مونږ اندېښمن یو، ځکه که چرته عدالت دا ډول سیزونه د ثبوت په توګه منل پیل کړي، نو له عدالت سره خو نه د دې شهادتونو په اړه دومره پوهه یا لاسرسی شته چې د دې شهادتونو د سم او ناسم تصدیق وکړي. دا ځکه ایمیل او نور الکترونیکی ذریعے غلط هم استعمال دی شي. خطر دا ده چې دا به حکومت یا اف ای ای د شهادتونو په غلط طریقه د استعمالولو لپاره دی وی عالی په توګه استعمال کړي.
خود خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید د زهرا یوسف له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وايي د ترګری پر ضد نوی قانون ته ضرورت دی. د پښتا قانون کې ځینې نمګړتیاوې په ګوته کوي چې د پوینا لری کولې ضروری دي.
یو خو لکه تاسو د ټیکنیکل شهادتونه دا اکسپټیبل نه دي موجوده قانون کې، نو دا هو ډیر ضروري نه چې هر شی په دې ټیکنیکل لینکیج وغیرہ باندې استابلیش کیږي. دویم خبره ده چې د لو اف ایویډنس چې د قانون شهادت دور نرم دي، دا چې تروریزم غوندې کم جرائم دي هغې سره تاسو نشه دغه کوی مقابله کوی او هغه کوکس کې نشه اپروو کوی. ولې چې د دې نه څوک راځي مخامخ شهادت ورکوي او که څوک ورکوي نو هغه بیا سبا دې دغه کې داسې ججانو ته هم ډېره مسله ده، هم یریږي چې به سنټنس ورته ورکی نو دا غي بدل کړي.
د ترګری په ضد د مجوزه قانون کې مواصلاتي وسیلې د شهادت په توګه د غلط استعمالولو د اندیشنو په جواب کې ملک نوید وای باید په قانون کې ځینې داسي شرطونه تشریح شي چې د ناوړه استعمال مخه ونیول شي.
مانیٹرنگ سره کنڈیشنز پکار دی. کنڈیشنز دا دی چې نمبر 1 کم ارګنایزیشنز د فرض ته پولیس ته اتورایز شو چې تاسو به مانیٹرنگ کوي او ایکوپمنٹ ورته ورکړئ شو قانونن د مجاز شي د ټاپینګ ولا وال ټاپینګ چې ورته وي. نو هغه کې تو شو نن ډیر ضروری یو خپل مشر افسر چې کوم ډیسټریکټ هیډ وي هغه نه پرمیشن چې به موږ د دې سړي ټاپ کول ورو ټلیفونونه ولې چې تا وجوهات. نمبر 1. نمبر 2 یو کورٹ دے مجاز کی میجسٹریٹ اسپیشل یا جج چې هغه دې پرمیشن ورکړي دیشی دے پارا چې هغه مس یوز دشي.
ملک نوی زیاتوی چې چرته قانون نافذ کوونکې ادارې د یو چا ژغ بدلوي یا په ویډیو کې مخ بدلوي نو د دې مخنیوي هم د پرمختللې ټکنالوژي په کارولو سره کېدلای شي. د دې پهونه یوازې قانون جوړول نه بلکې لدې سره باید پرمختللې ټکنالوژي هم په کار واچول شي.
همکار عبدالحی کاکړ وو. اوس هم راځیو بل رپورټ ته. پیښور هایکورټ په قبالی سیمو د تراګری په پیښو کې د وجل شوی امنیتی ځواکونو کورنو ته په اونۍ کې دننه د مرکزی حکومت لخوا اعلان کړل شوی د لسو لکو روپو د مرستې ورکولو امر جاری کړی دی. د تراګری په پیښو کې تر دې دمه په پاکستان کې د غیر سرکاري شمیرې تر مخه سلویخ زره عام وګړي وژل شوي دي او د دې سره سره یو شمیر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال غلام غوس راکوي.
پیښور هایکورټ پټا سیکرټریټ ته امر کړی دی چې د قبایلي سیمو د امنیتي ځواکونو هغه کورنو ته دي د مالی مرستې پیسې په یو اونۍ کې دننه ورکړي کوم چې د ترګری په پیښو کې وژل شوی دی. په دې لړ کې په پیښور هایکورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټرنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل د ترګری په پیښو کې په خیبر پختونخوا کې وژل شوی پولیس چارواکو کورنو ته دیش لکه روپۍ مالی مرسته ورکولی شي او په قبایلي سیمو کې د وجل شوی امنیتی ځواکونو کورنو ته لس لکه روپۍ ورکولی شي او د ترګری په پیښو کې وجل شوی د امو وګړو کورنو ته 2 یا 3 لکه روپۍ ورکولی شي. د غیر سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه د ترګری په پیښو کې سلویخ زره کسان وجل شوی دي. په دې لړ کې په پیښور کې د بازید خیلو د پخواني ناظم پهیم الرحمن رور آصف مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت د ترګری په پیښو کې د وژل شوي کسانو د کورونو لپاره د مرستې مستقیل بندوبست وکړي. هم په دې لړ کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده حکومت د ترګری ځپلو کورنو د مستقل مرستې لپاره یو ځانګړي اداره جوړ کړي.
عالمی ادارو سره دا خبره کړی ده چې یو ٹرسٹ قائم شي او هغه ٹرسٹ کې حکومت رقم کی دی او نور دی بین الاقوامی سطح باندې پاغې کې هغه راشي هغه خلک هم چې کوم متاثر شوي دي د هغوی لپاره مستقل بنیاد باندې د هغوی د تعلیم د هغوی د علاج معالجې د دې ټول د دې لپاره یو داسې ٹرسٹ قائم شي چې هغه
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وینا هغه د ترګری ځپلو د مستقل مرستې لپاره د ځانګړي ادارې جوړولو په لړ کې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره تماس هم نیولی وو او هغه د دې ادارې د قائمولو ژمنه هم کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګي د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د اف سی چارواکو ځای مشانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې ځای مشرانو د اف سی چارواکو نه غوښتنه کړې په دغه سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت دوی د رسم او رواج خیال وساتل شي او د دوی په کورونو د نیغ په نیغه چاپې نه وهي او باید د ټولو اول د دوی مشران او پولیټیکل چارواکي په اعتماد کې واخیستل شي. په دې اړه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د کوکی خیلو قبیلې او د خیبر رایفل ځواک ترمنځ د سیمې د امنیت او د لټون د عملیاتو په حق لباندې یو جرګه وشوه چې پکې د اف سی چارواکو او ځای مشرانو ګډون وکړ. په دې مهال د کوکی خیلو قبیلې مشرانو وویل چې د تیرې سمو دې رئیسې په جمرود سیمه کې امنیتي سرتیری نیغ په نیغه د دوی په کورونو چاپې وهي او پولیټیکل چارواکي او مشران په دې نه خبروي او بیا بیا گنا خلق پشک ونسی او جیلونو ته واچوي. په دې حق لباندې په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل دغه جرګې په وخت د یادې ستونزې په اړه باندې ملک وزیر کوکی خیل وویل د کوکی خیلو قبیلې او خیبر رایفل ځواک ترمنځ د جرګې په محل د اف سی چارواکو وویل چې دوی په دې سیمه کې د پولیټیکل چارواکو په مرسته سره عملیات ترسره کوي او دوی د قبایلو د رواج نه خبر دي او امنیتي سرتیری به په دې سیمه کې د چا بې عزتي نه کوي او یوازې د هغو خلکو پر ضد به عملیات کوي چې د دغې سیمې امن یې خراب کړی دی او د وطن دښمنان دي. یاد دی وی چې دغه عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په جمرود سیمه کې د تیرې سمو دی رئیس په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکو کنټینرو او ډرایورانو باندې د وسلوالو لخوا پرله پسې بریدونه شوي دي. خو د جمرود کوکی خیلو قبیلې خلک وایي چې د دغو عملیاتو په وخت دی عام خلک نه زورول کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
دلی ټلیګراف لیکي د برتانی کوین الیزابت روختون چارواکو ویلي د پاکستان سیاستوال او حکومتي غړي د سوات ملالا یوسفزای سره د لیدلو اجازه نه لري. ملالا شوخه درې اونۍ وړاندې طالبانو په سوات کې په ډزو کې ژوبل کړې و چې دا وختي په برتانیې کې درملنه روانه ده. نور تفصيل له عبدالحی کاکل ناورو.
د برتانیې ډیلی ټلیګراف د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د چارواکو لخوا لیکي د پاکستان یو شمیر سیاستوالان او نور معتبر کسان له ملالې سره لږ وخت تیرول غواړي خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. د ورسپانې په وینا د پاکستان مرکزی وزیر فاروق ستار لومړی سیاستوالو چې له ملالې سره د لیدو هڅه وکړه. له دې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او له سوات سره تعلق لرونکي د صوبای اسمبلی غړي حیدر علي او ورپسې د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم غوښت چې ورسره وویني. د ټلیګراف په وینا ډاکټرانو دوی یوازې د ملالې له روغتیايي حالت خبر کړل او ورته د لیدو اجازه ورنکړه. ورسپانه د یوې پاکستانی لیکوالي سنا سلیم له خولې وایي پاکستان د ملالې یوسفزۍ په مرسته کولو سره خپل رول لوبولی دی اوس نور پکار دی د آرام ته پرېږدي. د پاکستان یو بل لیکوال سیریل المیډا ټلیګراف ته ویلي د پاکستان سیاستوالان اوس له ملالی یوسفزی سره د فوټوګانو اخیستو په لټه کې دي خو چې کله په عملی توګه د مرستې وخت راسي نو بیا به ګورو چې دوی څه کوي. د کوین الیزابت هسپتال ویاند برتانوي ورسپانې ته ویلي دوی پاکستانی سیاستوالان په طبي بنیادو له ملالی سره لیدو ته نه پرېږدي ځکه دا د ناروغ لپاره شنوي. ملالی یوسفزی طالبانو شاوخوا درې اونۍ لمخه ځکه په ډزو ویشتلې وه چې دې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو. یونیسکو ویلي دي چې د ترهګرۍ او نورو قدرتي افتونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې سناسه 800 سکولونه تباه شوي دي او دوی به د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارو په مرسته د سکولونو د حفاظت لپاره او د بیا جوړولو لپاره ګامونه پورته کوي چې په راتلونکو کې تعلیمي ادارې د تباهۍ نه بچ پاتې شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په رپورټ کې.
د تعلیم، ساینس او کلتور لپاره کارکونکو اداري یونیسکو ویلي دي چې د ترهګرۍ د پیښو او نورو قدرتي افتونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 800 اسکولونه تباه شوي دي او دغه رنګ یو شمېر زده کوونکي پکې هم وجلې شوي دي. په پاکستان کې د یونیسکو یو افسر سمیر لقمان قریشی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د یونیسکو د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د اسکولونو د حفاظت لپاره خبرې اترې روانې دي او د لړکي تجویزونه هم ورکړل شوي دي او د دې زونو د منځوري رستو با د دوی اداره د پاکستان د حکومت سره په ګډه خیبر پښتونخوا کې د اسکولونو د ترهګرۍ د پیښونو د بچکیدو یا د حفاظت لپاره کار پیل کړی.
24 اکتوبر کو د پېښور مېن دوباره یک ورشاپ بلای جسکا نام ته ریویو ورشاپ اون ډیولپمنٹ اف سکول سیفٹی ایکشن بلای.
په 24 اکتوبر منګ یو واری بیا پېښور کې ورکشاپ تابیا کړو د کوم نوم چې وو ریویو ورکشاپ اون ډیولپمنٹ اف سکول سیفٹی پلان. په دې کې منګ د صوبایي حکومت یو شمیر محکمې را بللې وي او د هغوی مو ډلې جوړې کړې وي او د درې واړو ډلو خپلو کې د خبرو اترو وروستو تجویزونه ورکړل چې د سکولونو د حفاظت لپاره به کومې لارې خپلولې شي. نو د یونیسکو لخوا د دې تجویزونو د منځیرېدو وروستو دا موږ د خیبر پښتونخوا حکومت ته لیږلې دي چې هغوی یې هم منظور کړي. نو بیا به په دې منصوبه کار پیل شي چې څنګه به وکړی شي چې خیبر پښتونخوا کې سکولونه د ترهګرۍ د کاروایانو نه بچ کړی شي.
کله چې دې لړکي مشال ریډیو د تعلیمي چارو کارپوها او پېښور پوهنتون کې مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرول اسلام نو پختل نو هغه ویل
سکولونو امنیت او داغي زمواري خو د پاکستانی حکومت او بیا په 13 د خیبر پختونخوا د حکومت ته خو به هر حال چې مونږ کفال قسمه اختلاف یو بل سره خو چې سس زونه د دین مونږ بالاتر او ساتو چاغه کې تعلیمی ادارې شامل دي. په کار نه ده چې دوا ګروپونو یو بل سره جګړه کوي او هغه شکار او داغه د غدي اثرات په تعلیمی ادارو راشنو. دا به مونږ په خپل باندې دا خبره ته کولوي.
د تعلیمي چارو یو بل تجزیه کار شیر علم شنواری مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او فاټا کې خو اوس هم د اسکولونو د لنګیدو سلسله روانه ده خو د دې حفاظت به هل ممکن شي چې لومړی امن پزای شي.
مطلب دا چې لومړی خو په دې سیمه کې په دې وطن کې امن قائم اور ضروری دی. امریکي وجہ چې څو پورې قائم شوی نه وي په دغه ترقې او کار دی او له ګامونو چې ټول پکار دي دا غیر په څو پورا اندازه کولې چې دا اساسه وي کنه اساسه وي او کله دې نه زیات یا کم دي خلکو کو شعور بیدارول پکار دی. په درېمه مرحله کې بیا په ګډه باندې د څومره خلک چې دي په دې کې څومره سټیک هولډر چې دا سره مشوره کول غواړي بیا به د دې نه پس جوړون دي. د څلورم مرحله کې بیا سستینبل یعنی سستینبل ډیولپمنت چې دا به برقرار څنګه پاتې کیږي چې آینده تر اگر دا په نخ نه کړی شي.
د سمیر لقمان قریشی په وینا چې د یونیسکو سربد خیبر پختونخوا ادارې پی ڈی ایم ای یا صوبایي د آفتونو د نظم اداره د تعلیم څانګه او دغه رنګ د کمیونیکیشن څانګه د اسکولونو د حفاظت منصوبه پیل کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تیر ګل پورز د امریکا شرقي ساحلي ریاستونه سمندري طوفان سنډي سخت وځپل. د ریپورټونو تر مخه تر دا مهال د دغه طوفان له وجې د اویاو زیات کسان وژل شوي دي او په لکونو کورنۍ اوس هم د بجلی د نشتوالي د ستونزې سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس یو ریپورټ زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ هغه سمندري طوفان چې سینډي نومیږي د امریکا په مشرقي ریاستونو کې سخت تباهي اړولې ده. تر دا مهال د دغه طوفان له وجې 300 کسان وژل شوي دي او په میلیونونو نور خلک یې هم متاثره کړي دي. مقاله لیکي چې سمندري طوفان سینډي کله د امریکې شرقي سواحلي برخې ووهلې نو څه د پاسه 80 لک خلک یې د بجلۍ نه محروم کړ. د 300 تیرېدو نه باوجود اوس هم څه د پاسه 500 لک خلک د بجلی نه محروم دي. په دې مقاله کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا په شرقي برخه کې په هر ریاست کې د مرګ جوبلې او ستونزو جاج اخیسته ده. د مقالې تر مخه په کینیټیکټ ریاست کې دغه طوفان 3 کسان وجلي او 6 لک خلک یې د بجلی نه محروم کړي وو. خو اوس سکم 4 لک خلک د بجلی نه محروم دي. په ډیلیور ریاست کې که هم مرګ جوبل نه درامسته شوی خو 15 لک خلک اوس هم د بجلی نه محروم دي. په کینټکی ریاست کې هم مرګ جوبل نه ده شوی خو 3000 کورنۍ د بجلی نه محروم شوې دي. په مین ریاست کې هم مرګ جوبل نه ده شوې خو سکم 1 لک خلک د بجلی نه محروم کړي وو. په میریلند ریاست کې 3 کسان دغه طوفان وجل دي او 3 لک کورنۍ د بجلی نه محروم کړي دي. په میشیګن ریاست کې که هم د دې طوفان له وجې مرګ جوبل نه درامسته شوې خو بجلی دغلته هم نشته. په نیو هیمشر ریاست کې 1 کس وجل شوی دی او بجلی هم نشته. سنډي طوفان تر ټولو زیات خلک په نیو جرسي او نیویارک ریاست کې وجل دي. په نیو جرسی کې 14 او په نیویارک کې 13 کسان وجل دي. په دغه کې صرف په نیویارک ښار کې 22 کسان وجل شوي دي او د بجلی د نشټوالي ترڅنګ سخته تباهی هم رامنځته کړې ده. د دې ترڅنګ په نارت کیرولینا کې 2، په اوهایو کې 2، په پنسلوینیا کې 11، په ورجینیا کې 2 او په ویسټ ورجینیا ریاست کې 6 کسان وجل شوي دي. د دې ترڅنګ په دغو ټولو ریاستونو کې د توپان نفس د صفایا کار روان دی او بجلی
مرکزی و جنوبی امروز در جریان سفر به شهر مزار شریف گفت تلاش میکنند تا در قسمت انکشاف برنامه‌های زیربنایی افغانستان کارهای مؤثر را انجام دهند. با گفته وی تأمین برق دائمی، ایجاد خط آهن و رسیدگی به مشکلات ترانزیتی از مهمترین برنامه‌های زیربنایی افغانستان به حساب می‌آیند. سرمایه‌گذاران افغان در جریان دیدار با این مقام آمریکایی گفتند که نبود برق و مشکلات ترانزیت با پاکستان از عمده‌ترین موانع بر سر انکشاف تجارت در این کشور می‌باشد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نخستین مرکز آموزش‌های حرفه‌ای را برای معتادان مواد مخدر در کابل ایجاد کرد. واصل نور مهمن معین این وزارت امروز هنگام افتتاح این مرکز گفت که در این محل امکانات تدریس برای حدود 200 تن معتاد مساعد می‌باشد.
در تأسیس این مرکز آموزشی با کمک مالی و تکنیکی کولومبو پلان، آینل و ایالات متحده امریکا همکاری نموده و تمویل می شود. در این مرکز در هر 3 ماه 200 نفر عامی از زنان و مردان تحت آموزش قرار می گیرند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدرند که بیشتر از این افراد در جریان مهاجرت به کشورهای پاکستان و ایران به این عمل آغشته شده اند. نیروهای آیساف در کابل از دستگیری یک عضو مهم طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهند. آیساف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شخص دستگیر شده در حمله ماه آگوست در ولایت پکتیا بالای نیروهای بین‌المللی دست داشت. در اعلامیه یاد شده آمده است که این عضو مهم طالبان در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و آیساف دستگیر شده است. آیساف در مورد نام و هویت این فرد دستگیر شده معلومات بیشتری را نکرده است. ده‌ها دختر امروز در یک امتحان برای شمولیت در اکادمی نظامی ملی افغانستان اشتراک کردند. مسئولان این اکادمی میگویند که به هدف جذب افراد واجد شرایط از نزد بیش از 3000 جوان که حدود 100 تن آنان را دختران تشکیل می‌دهد امتحان اخذ کردند. با گفته این مسئولان از مجموع این افراد 300 تن آنان با شمول 30 دختر در اکادمی نظامی ملی افغانستان جذب می‌شوند. گفته می‌شود که این افراد برای مدت 4 سال مضامین مختلف و خصوص بخش‌های نظامی را آموزش می‌بینند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. یک تانکر گاز پس از یک حادثه ترافیکی باعث انفجار بزرگ امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی شده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش می‌دهد که حداقل 22 نفر در این حادثه کشته و بیش از 110 نفر دیگر زخمی شدند. یک تعمیر در نزدیکی محل حادثه در نتیجه انفجار به خاک یکسان شده است. چندین تعمیر دیگر به شدت آسیب دیده و موترهای نزدیک به محل حادثه آتش گرفته است. یک سخنگوی اداره دفاع مدنی ریاض گفت انفجار هنگام رخ داد که تانکر با یک پایه پل تصادم کرد. به نظر می رسد که راننده تانکر به خاطر جلوگیری از یک تصادم دیگر در متن سرک موتر خود را به پایه پل زده است. اعضای ارشد حزب کمونیست بر سر اقتدار در چین قبل از انتقال قدرت در هفته آینده آخرین گردهمایی رسمی خود را امروز آغاز کردند. انتقال قدرت در چین هر 10 سال یک بار انجام می شود. آژانس خبررسانی دولتی چین میگوید تمام اعضای کمیته مرکزی که مسئول طرح پالیسی می باشد جلسات خود را عقب درهای بسته آغاز کرد. این جلسه که 4 روز ادامه می یابد چندین گزارش را که قرار است به 18 کنگره حزب کمونیست چین در هفته آینده تقدیم شوند نهایی می سازد. قرار است رئیس جمهور هو جینتاو از رهبری حزب استعفا دهد و معاون رئیس جمهور کسی چیپینگ جانشین او شود. معاون صدر اعظم لی کیانگ جانشین صدر اعظم کنونی وین یاباو خواهد شد. یک محکمه در شهر کونمنگ در جنوب غرب چین یک تن از فعالان نچندان مشهور برای دموکراسی را به 8 سال حبس محکوم کرد. وکیل مدافع چاو های بو گفت که موکل وی به اتهام تهدید قدرت دولتی محکوم شد. وکیل مدافع ما سیاو بین گفت که موکل وی خواستار مردم سالاری در چین بود و یک حزب به نام حزب جمهوری خواه چین تأسیس کرده بود. ما سیاو بین گفت که او از این فیصله شدید در حق موکلش تکان خورده چون این حزب فقط برای مدت 1 روز در اینترنت وجود داشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور منتظر تغییرات در رهبری مخالفین رژیم سوریه میباشد. هیلاری کلینتون گفت وقت آن فرا رسیده تا فراتر از شورای ملی سوریه که رهبران تبیدی در رأس آن قرار دارند حرکت کرد و نمایندگان آن عده از مردم سوریه را نیز شامل ساخت که در برابر رژیم بشار الاسد میجنگند و میمیرند. وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید کروشیا گفت رهبری مخالفین باید از همه مردم سوریه نمایندگی کند و برای جلوگیری از تلاش‌های افراطیون که می‌خواهند انقلاب را بربایند باید یک گام نیرومند بردارند. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فقط 5 روز باقی مانده، به نظر می‌رسد رئیس جمهور باراک اوباما و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه وی در انتخابات آینده مبارزات انتخاباتی خود را سر از امروز شدت بخشند. اوباما برای تمرکز در مورد واکنش دولت در برابر طوفان سندی در 3 روز گذشته مبارزات انتخاباتی خود را کنار گذاشت. این طوفان در ساحل شرقی آمریکا تلفات مالی و جانی به بار آورد. میت رامنی هم برای رسانیدن کمک ها مبارزات انتخاباتی خود را قطع کرد. نظرسنجی ها نشان می دهد که هر دو نامزد در رقابت با هم بسیار نزدیک هستند و توقع پیروزی را دارند. سخنگوی کرملین آن عده گزارش های رسانه ها را رد کرد که گفتند یک زخمی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در گذشته هنگام ورزش برداشته بود در مسافرت اخیر او توسط طیاره بادی بدون موتور وخیمتر شده و یا مانع ادامه کاری می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در چند هفته اخیر خیلی کم از منزل رسمی خود در خارج از مسکو بیرون رفته است. او جلسه سالانه سوال و جواب خود با مردم را نیز به تعویق انداخته است. یک روزنامه تجارتی روسیه امروز از منابع نزدیک به کرملین گزارش داد که مسافرت یک ماه قبل رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در این طیاره بادی که مرغابی ها را همراهی می کرد یک جراحتی را که او از گذشته در کمر خود داشت عمیق تر ساخته و او زیر معالجه می باشد. منابع دولتی به آژانس خبررسانی رویترز نیز گفتند که رئیس جمهور پوتین از ناحیه کمر شکایت دارد. دمیتری راسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه پذیرفت که رئیس جمهور از ناحیه کمر احساس فشار میکند ولی گفت که رئیس جمهور از مدت‌ها قبل یک ورزشکار نیمه مسلکی بوده و این جراحت به علت تمرین‌های ثقیل به وی وارد شده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. اعضای مشران و جرگه در مورد نفوذ جدی طالبان در ولایت زابل اظهار نگرانی میکنند. ایالات متحده همزمان با اینکه برنامه انتقال سیاسی را در افغانستان تقویه میکند، خواهان انتقال امور اقتصادی این کشور هم به سکتور خصوصی آن میباشد. به نظر تحلیلگران، طالبان و حزب اسلامی با انتخابات بعدی در افغانستان مخالفت نخواهند کرد. کمیته سویدن در مورد آینده افغانستان نگرانی دارد. در مسائل منطقه‌ای مطلب داریم در مورد مشکلات دکتران در بلوچستان، جنگ سوریه و تاثیر طوفان سندی بر مبارزات انتخاباتی آمریکا. در نیمه دوم ساعت گزارش‌های درباره کمبود دوا و نارسایی در خدمات و شفاخانه‌های کابل، مشکلات در شفاخانه غور، اعمار سرک 50 کیلومتری حلقه‌ای در ولایت بدخشان و اگر وقت ماند موضوعات دیگر هم برای نشر داریم. ساعت 5:10 شام است و وقت افغانستان. برنامه را ادامه می دهیم. شماری از نمایندگان مردم زابل در مشنان جرگه افغانستان ادعا دارند که اکثر ولسوالی های زابل تحت نفوذ و تسلط طالبان مسلح قرار دارند. داود حساس یک عضو مشنان جرگه می گوید به همین دلیل ممکن مردم این ولایت در انتخابات ریاست جمهوری سهم گرفتن نتوانند. اما مقامات محلی زابل این ادعاها را به شدت رد کرده می گویند تنها ولسوالی خاک افغان این ولایت در دست طالبان مسلح قرار دارد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
به گفته شماره از سناتوران مشران و جرگه، 80% زابل در اختیار طالبان مسلح قرار دارد و ممکن این مسئله سبب سقوط این ولایت گردد. داود حساس، نماینده مردم زابل در مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام ولسوالی های این ولایت در ظاهر تحت کنترل دولت قرار دارند، اما مقام هایان به نحوی با طالبان ارتباط دارند.
در مورد امنیت زابل باید گفت که در پیشروی قانونی امنی زابل یک شب 4 ساعت جنگ بود. یک ولسوالی زابل هم در دست دولت قرار ندارد. به نظر من این ولایت رو به سقوط است. یعنی در پیشروی قانونی جنگ میشه و ما امنیت 50 متر بیشتر از مرکز را گرفتن نمیتوانیم. پس دیگر حرفی باقی نمانده است که بگوییم زابل در دست دولت قرار دارد. اگر 20% آن در دست دولت باشد، 80% دیگر آن در دست طالبان بوده، یعنی رو به سقوط می باشد.
آقای اساس سیستم عدلی و قضایی این ولایت را همچنان آلوده به فساد خوانده و میگوید که حتی در قلات مرکز این ولایت مردم به خاطر حل مشکلاتشان به مخالفان مسلح مراجعه می کنند. و ادعا دارد که هرگاه یک عریضه از سوی مردم به دفتر مقام والی فرستاده شود، پس باید به روزها انتظار کشید تا نتیجه آن را حاصل کرد. این سناتور میگوید که اکثریت مردم زابل از حکومت ناراضند و آنان حاضر به اشتراک در انتخابات آینده کشور نمی باشند.
من با موکلانم در کابل یک جلسه داشتم. در مورد انتخابات صحبت کردیم که چگونه خواهد شد. آنان گفتند که یکی از آنها هم آماده نیستند که رأیشان را به صندوق بیندازند. در گذشته گوش ها و دست هایشان بریده شده و فایده به دست نیاوردند. پس ما نمی خواهیم که در زابل باز کسی کمپاین کند و به مثل انتخابات گذشته گوش و بینی کسی بریده شود.
اما مقامات ولایت زابل این ادعاها را رد کرده و میگویند که با استثنای ولسوالی خاک افغان، تمامی ولسوالی های این ولایت در اختیار آنان قرار دارد. احمد اشرف ناصری، ولی این ولایت، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از طریق راه‌های مواصلاتی رفت و آمد دارند و تا حالا مخالفان مسلح را با شکست مواجه ساختند.
در زابل امنیت بسیار خوب هست. تمامی راه‌های مواصلاتی بین ولسوالی‌ها و بین مرکز بر روی ترافیک باز است. ما در تمامی ولسوالی‌ها به استثنای یک ولسوالی خاک افغان که چندین سال پیش و هم تحت تصرف مخالفین قرار دارد، تمامی ولسوالی ها تحت کنترل دولت می باشد. قوات های امنیتی زابل صلاحیت عملیات های مستقل داره. ما تقریبا در 5 ولسوالی حتی 8 یا 9 ما میشه که قوات های ائتلاف و ایساف از ایشان برآمده و قوات های افغانی با بسیار جوانمردی در مقابل مخالفین عملیات را انجام داده.
آقای ناصری میپذیرد که در 3 ولسوالی این ولایت ادارات عدلی و قضایی وجود ندارد، اما میگوید که باشنده های این ولسوالی ها جهت حل مشکلات چون به مرکز این ولایت مراجعه می کنند. زابل ده ولسوالی دارد که از میان ولسوالی های آن خاک افغان از چندین سال به این سو در دست مخالفان مسلح قرار دارد. مقامات ولایت زابل میگویند که این ولسوالی در منطقه دور افتاده و در میان کوه ها میباشد و به هدف دوباره گرفتن این ولسوالی طرح را روی دست دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا میخواهد در کنار انتقال سیاسی قدرت به افغان‌ها، انتقال اقتصادی نیز به سکتور خصوصی افغان انجام شود. رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای میانه و آسیای جنوبی، میگوید آنها تلاش دارند تا تجارت در افغانستان توسعه یابد و در این رابطه با مقامات کشورهای آسیای میانه و هندوستان برای ایجاد زیربنای خط آهن، جاده‌ها و انتقال برق به افغانستان صحبت‌هایی را انجام داده است. نامبرده میگوید افغانستان و پاکستان باید به تعهدات سند ترانزیتی امضا شده میان هر دو کشور پابند باشند و امضای این چنین قراردادهای ترانزیت میان کشورهای آسیای میانه، هندوستان و افغانستان در آینده از اولویت کاری ایالات متحده آمریکا خواهد بود تا مشکلات تاجران افغان رفع گردد. عبداللطیف سحاک با شرح بیشتر از مزار شریف.
رابرت لیک، معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای میانه و آسیای جنوبی که غرض دیدار رسمی با تاجران و مقامات افغان به ولایت بلخ آمده بود، میگوید انتقال اقتصادی زمان انجام می شود که برای تاجران افغان و سکتور خصوصی این کشور زمینه توسعه اقتصادی به میان آید و آنها می خواهند در این قسمت در زیر ساخت های چون انتقال برق به فابریکه ها، ایجاد خط ریل و مشکلات ترانزیت توجه بیشتر نمایند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش میخواهد در بخش مشکلات موجود ترانزیت تاجران دولت افغانستان را کمک نماید تا مشکلات موجود را حل نمایند.
برای این که ما تجارت را توسعه داده باشیم، ما بسیار فعالانه در آسیای میانه و بخصوص در کشور هندوستان با مسئولین کار میکنیم تا خطهای ریل، جاده ها و انتقال انرژی برق را توسعه دهیم.
معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید برای آنها حل مشکلات ترانزیتی تاجران افغان در پاکستان یک اولویت است تا تمام مواد سند امضا شده باید از طرف هر دو جانب عملی شود. توقع ما این است که همان طور قراردادها با کشورهای دیگر چون هندوستان نیز باید امضا شود. در همین حال تاجران افغان در ولایت بلخ نیز برای حل مشکلاتشان از معاون وزارت خارجه آمریکا خواهان کمک در بخش‌های برق و مشکلات موجود در خط ریل جدید ساخته شده میان افغانستان و ازبکستان و مشکلات ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان شدند. نوید برات، معاون اتاق‌های تجارت ولایت بلخ، گفت ما خواهان همکاری بیشتر دولت آمریکا و خواهان سرمایه‌گذاری مشترک تاجران آمریکایی در افغانستان هستیم.
در رشته خط آهن که تا از شهرک بندری حیرتان تا با مزار شریف آمده، اما متاسفانه که واگن‌های خود را نداریم و ماشین نیست که بتانم این واگن‌ها را از حیرتان به مزار شریف انتقال بدن.
وزارت خارجه آمریکا در حال خوان حل مشکلات ترانزیتی تاجران افغان شده است که در چند روز گذشته حکومت ایران صادرات 30 قلم اجناس خوراکی و تعمیراتی از آن کشور به افغانستان را ممنوع اعلام داشته است. و تاجران افغان برای حل این مشکل خوان واردات این اقلام مهم تجارتی از کشورهای دیگر دنیا هستند که کمک و همکاری آمریکا در قسمت حل مشکلات ترانزیتی از اثرات منفی کمبود اجناس وارداتی از ایران به افغانستان جلوگیری خواهد نمود.
شنوندگان گرامی، شماری از کارشناسان افغان به این باورند که طالبان مسلح به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان پی بردند. این کارشناسان میگویند باید حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هدف اشتراک طالبان در انتخابات آینده روند گفتگوها را در قطر سرعت ببخشند. در همین حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به منظور شفافیت در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 یک سلسله پیشنهادات را مطرح کرده است. این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات از مخالفان مسلح خواستند تا در انتخابات آینده اشتراک کنند. شرح بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
هرچند مخالفان مسلح در گذشته به خاطر برهم زدن برگزاری انتخابات در افغانستان تلاش کردند، اما برخی از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که اکنون این مخالفان اهمیت انتخابات آینده را درک کردند. این کارشناسان میگویند که طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار میداند که این انتخابات با ارزش است، اما به خاطر اشتراک آنان به این پروسه هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود دارد. وحید مژده یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت پی بردند که باید در مناطق تحت تسلطشان انتخابات صورت بگیرد. وی در ادامه گفت
اگر اینا با پشتونها اجازه شرکت در انتخابات هم نتن در مناطق تحت کنترلشان، در نتیجه حالت اینه که بیشتر رئیس جمهور ریاست ملی نخواهیم داشت، بلکه رئیس جمهوری خواهد بود نماینده قوم یا اقوامی که اونا غیر پشتون هستند. در نتیجه جنگی که در آینده ادامه خواهد یافت یک جنگ قومی خواهد بود، شکل قومی رو به خود خواهد گرفت که بسیار خطرناک خواهد بود. این مسئله است که طالبان او را درک کردند تا حدودی را
به باور آقای مژده، تأسیس دفتر سیاسی طالبان مسلح در قطر و آغاز مذاکرات صلح با این گروه در آن کشور یگانه راهی است که میتواند پای مخالفان مسلح را در انتخابات ریاست جمهوری آینده بکشاند. همچنان به گفته آقای مژده، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان کدام مشکل جدی ندارد و از اظهارات اخیر آقای حکمتیار معلوم می شود که وی انتخابات آینده را به دیده نیک می نگرد. در همین حال قریب الرحمن سعید، سخنگوی حزب اسلامی، در صحبت با رادیو آزادی به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد. وی همچنان به یک سلسله شرایط مهم اشاره کرد.
باید تاریخ خروج نیروهای خارجی اعلام شود و روند انتخابات توسط یک کمیسیون مستقل نظارت شود. حوزه‌های انتخاباتی باید دوباره تأسیس شوند و به قوانین انتخابات یک بار دیگر غور شود. کمیسیون انتخابات باید یک کمیسیون آزاد باشد که نظریات طالبان مسلح، حزب اسلامی و احزاب سیاسی را مد نظر بگیرد.
این تقاضاها در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته از مخالفان مسلح خواست تا دست از خشونت بکشند و به انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 اشتراک نمایند. فضل احمد منوی، رئیس این کمیسیون، گفت که مخالفان مسلح و حزب اسلامی آقای حکمتیار باید بر اساس قانون و اصل دموکراسی از طریق انتخابات به پروسه سیاسی اشتراک کنند. رئیس جمهور کرزی همچنان در روز اول عید قربان از مخالفان مسلح خواست که از جنگ دست بکشند و در انتخابات آینده سهم بگیرند.
به طالبان و دیگر مخالفان مسلح صدا می زنم که کار کردن به اهداف بیگانه ها را کنار بگذارند و با رعایت از قانون اساسی کشور به زندگی عادی خود ادامه بدهند. هر مقامی را که دل آنان می خواهد انتخاب نمایند و از طریق انتخابات به دست بیاورند. اگر نیت برگشت به حکومت را دارند، پس خداوند بیاوریتان. مانند دیگر افغانها و مسلمانان حق دارید و از این خاک هستید.
اما مخالفان مسلح همواره گفتگوهای صلح با حکومت را رد کردند و بر خروج عساکر خارجی از افغانستان تاکید دارند. آگاهان امور میگویند که برخی کشورها مانند پاکستان میخواهند که به شکل از اشکال پروسه صلح و به خصوص گفتگوهای صلح با طالبان در قطر را برهم زنند. آنان میگویند تلاش های جدی به خاطر خروج نیروهای بین المللی تا ختم سال 2014 میلادی و آغاز گفتگوهای صلح در قطر این احتمال را زیاد میکند که مخالفان مسلح در انتخابات آینده اشتراک کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته سویدن در افغانستان از اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان در سالهای آینده نگران است. رئیس این کمیته در نشستی که به مناسبت تجلیل از 30 سالگی کار این اداره در افغانستان به روز پنجشنبه تدبیر شده بود، گفت پیش بینی در مورد آینده افغانستان دشوار است. اما وی تاکید کرد که کمیته سویدن متعهد است تا تحت هر شرایطی به کمک‌هایش به افغانستان ادامه بدهد. سهل لیوال با شرح بیشتر از کابل.
کمیته سویدن در افغانستان مانند سایر نهادهای غیر دولتی دیگر از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و افزایش ناامنی ها در این کشور پس از سال 2014 نگران است. رئیس این کمیته که به روز پنجشنبه به مناسبت 30 سالگی کار این مؤسسه در کابل صحبت می کرد گفت که در مورد اوضاع امنیتی افغانستان مطمئن نیستند. اندرس استیفنسن افزود که آنان نمی دانند بعد از چند سال در افغانستان چه اتفاق خواهد افتید. وی گفت
It's very difficult to predict what will happen in the future in Afghanistan. We are all very worried. What will be the situation after?
این بسیار مشکل است که پیش بینی کرد که در آینده در افغانستان چه پیش خواهد آمد. ما هم نگرانیم که بعد از چند سال اوضاع در افغانستان چگونه خواهد بود. البته که این مسئله برای کمیته سویدن نیز قابل نگرانی است. اما من باور دارم که همکاری های ما با افغانستان صادقانه ادامه خواهد داشت و مانند گذشته دوست افغانستان باقی خواهیم ماند. زیرا افغانستان و سویدن سالهای طولانی در هر رژیم و در هر دوره با هم دوست بودند. ما هیچ وقت افغان ها را ترک نکرده و در کنار آنان و دست به دست با آنان کار کرده ایم. بنان ما در تلاش جستجو برای پیدا کردن راه ها و استراتژی های هستیم که با استفاده از آن بتوانیم به گونه بهتر برای افغانستان کار کنیم.
کمیته سویدن برای افغانستان یا SCA یک اداره غیر دولتی است که از 30 سال بدین سو در امور بازسازی و انکشافی افغانستان مساعدت کرده است. در حال حاضر این مؤسسه در عرصه صحت، معارف، حقوق بشر، معلولین و انکشاف دهات در افغانستان خدمات ارائه می کند. رئیس این مؤسسه می گوید که اهداف این کمیته را مبارزه با فقر، کمک به پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتقای دموکراسی، حقوق بشر و جندر تشکیل می دهد. آقای استیفنسن افزود که با وجود نگرانی‌ها در مورد آینده افغانستان، آنان به همکاری خود با این کشور متحدند و تلاش دارند تا برای مردم افغانستان زندگی بهتر را مهیا بسازند. باز هم آقای استیفنسن.
The funds that we are getting is actually not going down. It is actually going up. The Swedish government.
در حقیقت پولی را که ما از دونرها دریافت میکنیم رو به زیاد است، نه کاهش. حکومت سویدن کاملا متحد است که همکاری هایش را در افغانستان انکشاف بدهد. در مقایسه با امروز میخواهیم 50% در 10 سال آینده همکاری های خود را توسعه بدهیم. ما واضحا میبینیم که حمایت کننده های ما در موقف خوب قرار دارند.
رئیس کمیته سویدن افزود که آنان در شمار زیادی از برنامه های انکشافی در افغانستان به اهدافشان نائل گردیدند. قبل از این نیز شماری از نهادهای دیگر ابراز نگرانی نموده و گفته بودند که احتمال می رود پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان نیروهای امنیتی افغان قادر به پیشبرد مسئولیت‌های امنیتی کشور نباشند. اما حکومت افغانستان همواره این گونه نگرانی ها را بی اساس خوانده و بر توانایی نیروهای افغان تاکید می کند. اما گفته می شود که تجهیز نیروهای امنیتی افغان مسئله است که تاکنون جامعه جهانی به آن توجه لازم نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار تغییرات در رهبری مخالفین سوریه شده است. هیلاری کلینتون گفت عده ای از اعضای شورای رهبری مخالفین سوریه بیشتر از 20 سال است که در تبعید به سر میبرند و از وضعیت داخل کشور آگاهی ندارند. مقیم نایب در مورد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می‌دارد.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تغییراتی را در رهبری مخالفین سوریه انتظار دارد. هیلاری کلینتون گفت زمان آن رسیده تا فراتر از رهبری شورای ملی سوریه رفت که در تبعید مخالفین رژیم اسد را رهبری میکند و به گفته او نماینده های مردم سوریه را که علیه رژیم اسد میجنگند و میمیرند وارد صحنه ساخت. باید واضح ساخت که شورای ملی سوریه دیگر با عنوان رهبری نمیتواند از مخالفین نمایندگی کند. آنها میتوانند بخشی از اپوزیسیون بزرگتر باشند. آنان شامل کسانی باشند که در داخل سوریه هستند و کسانی که خواست مشروع برای شنیدن دارند. خانم کلینتون اضافه کرد که عده‌ای از اعضای مخالفین سوریه در تبعید بیش از 20 سال است که از این کشور خارج شده و در آنجا زندگی نمیکنند. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانیش روز چهارشنبه هنگام بازدید از کروشیا گفت رهبری مخالفین باید از همه مردم سوریه نمایندگی کند تا نگرانی ها را در ارتباط به امکان بروز اختلافات فرقه‌ای بعد از برکناری اسد از قدرت رفع نماید.
We also need an opposition that will be on record.
ما همچنان به مخالفین نیاز داریم تا برای جلوگیری از تلاش‌های افراطیون که می‌خواهند این انقلاب را بروایند باید شدیداً مقاومت کنند. گزارش‌های ناراحت کننده‌ای وجود دارند که تندروان داخل سوریه شده و تلاش دارند بر آنچه که یک انقلاب مشروع علیه یک رژیم سرکوبگر به شمار می‌رود غلبه حاصل نمایند تا از آن به مقاصد خودشان استفاده کنند. هیلاری کلینتون افزود که کنفرانس بین‌المللی هفته آینده در قطر یک فرصت برای توافق روی توسعه ائتلاف ضد بشار الاسد خواهد بود.
The Arab League sponsored meetings starting in Doha next week.
اجلاس به حمایت اتحادیه عرب در هفته آینده در دوحه یک گام مهم برای آینده خواهد بود. من به طور دوامدار با همتایانم از اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب و طور خاص با قطر میزبان جلسات هفته آینده در تماس بودم. ما تعدادی از رهبران و سازمانها را پیشنهاد کردیم که به باور ما باید در هر گونه ساختار رهبری آینده مخالفین شامل ساخته شود.
Included in any leadership structure.
این اظهارات وزیر امور خارجه امریکا پس از ناکامی پیشنهاد آتش‌بس که توسط اغذر ابراهیمی نماینده بین‌المللی برای سوریه به هدف توقف خشونت‌ها در آن کشور صورت می‌گیرد. با گفته فعالان مخالفین حکومت سوریه در خشونت‌های این کشور تا کنون 35,000 نفر کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت باز هم مطالب زیاده در مورد افغانستان و جهان داریم، اما رسیدیم به نیمه